ګرانو قدرمنو اوریدونکو، احترامونه او سلامونه مې ومنئ. د ډیوه ریډیو په بله ډیوه خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم، او تاسو ته موضوع معلومه وي چې مونږ د پښتنو په اصل نسل باندې دا خپرونه تاسو ته هم په دې ورځ راوړو، او د پښتنو د ژوند سره، د سیاست سره، د خاورې سره، د تاریخ سره تړلی چې څه واقعیت دي، څه تفصیلات دي، هغه کوشش کوو د هغه خلکو په خوله باندې، د هغې په ذریعه باندې تاسو ته رسو چې هغه په دې باندې تحقیق لري، خپل معلومات چې هغوی کوم کړي دي د تحقیق په بنیاد وي، باقاعده د هغې سره هغه ریفرنس چې ورته وایي، حوالې چې وي، هغه کتابي او تاریخي وي. نن هم زمونږ د تېرې خپرونې په تسلسل کې د 1920 کال چې کومې پېښې دي، اسمبلی وه، اوټونه وو، حکومتونه جوړ وو، حکومتونه بیا وران شول، د چا حکومت، ډاکټر خان صاحب حکومت په یوه غیر جمهوري طریقه لرې کړی شو، په هغې باندې به هم بحث کوو. دغه شانتې د ډاکټر خان صاحب حکومتونه 2 ځله هغه جوړ کړي دي، بیا هغه د حکومت د ماتولو نه پس د قیوم خان حکومت دی. په دغه به بحث کوو. زمونږ سره نن دوه مېلمانه دي. یو خو تاسو ته معلومه ده، او زمونږ اوس د ډیوي ریډیو یو پیژندلی غږ دی چې په ایډورس کالج کې د انګریزي د شعبې مشر هم دی، استاد هم دی، ګلزار جلال صاحب، ګلزار جلال یوسفزی صاحب را سره دی. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډېره ډېره مننه باروس خان تاسو ته، او ټولو ګرانو اوریدونکو ته، او ستاسو نورو ملګرو ته دعا او سلامونه او نیکې فرداونې.
وعلیکم السلام، ډېره مننه. او زموږ سره نن یو بله مېلمانه پروفیسر نادیه بشیر صاحب ده چې هغه د پاکستان سټډیز د شعبې یا د څانګې هم په ایډورس کالج پېښور کې مشره ده. د هغې هم په دغه حواله باندې د هغې تیسیس دی، تحقیق دی، د ایم فل، د هغې سره به هم په دې موضوع خبرې کوو. زموږ سره مېلمانه شوې ده پروفیسر صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی او ستړي مشي وایو.
ام تاسو څنګه ښه؟
مننه مننه.
سره زما اولنې پروګرام دی. تاسو ډېر ډېر مننه چې تاسو نن مال مو کراکا. ډېر مننه بیروز شهید.
ډېر مننه تاسو، هرکلی درته وایو. خوشاله شو چې تاسو موږ ته وخت راکو په دې موضوع باندې به خبرې اترې کوو. تاسو ستاسو ټاپک ته، ستاسو موضوع ته به هم راځو. اول زه ورځم پروفیسر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ته چې هغه د تېرې خپرونې کومه یو خلاصه ووایي، او بیا به موږ راځو تاسو ته، ستاسو چې کوم تحقیق دی په هغې به هم خبرې اترې کوو. پروفیسر ګلزار جلال یوسفزی صاحب،
فاروق خان د تیر نیک منګه دا کړو چې په 28 اگست کال 1920 کې دلته چې په زمونږ په خیبر پښتونخوا یا دغه وخت په سرحد کې حکومت و، نو هغه برطرف کړی شو یا ختم کړی شو، او حکومت جوړ شو. دغه خبردار تاسو یو د تاریخ خبرو، د تاریخ خبرو کړله دا سه صرف د یادګیرنې لپاره را تر یاد شو، ل دومره ریلیونټ بنی، دومره مناسبت نشته دي. خو په خوا یو د پښتو یو فلم جوړ شو، دا غینو مو ده خان، نو په هغه کې قسم ډېر مزیدار و، او دا غي ډایلاګ هم ډېر خولي و، اداکاری هم پکې و، او په 13 په هغه کې موسیقی کې وا او شاعری هغه ډېر خوا. هغه کې د زمنګ یو ډېر ښه شاعر دی، د دې ګلوزو محمد دو علاقه سیف الرحمن سلیم، نو دا هغه یو غزل په هغه کې شامل شوی و چې کنا کل صد د جام کا وا، پتا مینم په ما پام کا وا. نو دا غزل دا استاد خیال محمد ویلو، او واقعي چې ډېر خوند پکې، خو هغه دې دا هغه مقصد چې وا، نو هغه مقصد په هغه کې شامل نه وا. بیا د فلمي موسیقي شاعر خپل یو طبيعتي یا یو ضرورتي، نو هغه هغه مقصد چې وا، نو هغه مقصد عمر مزیدار ده چې عمدغه غزل چې دې او سردار علي ټکر ویلې دې، نو هغه پکې هغه مقصد شامل کړل. مقتای یاد غزل اخیری شعر چې نو هغه وای چې سلیمه سم دکړه غزل شریتا
او
کله نا کله په ذکر د خپل قام کوا
سلیمه سم دکړه غزل شریتا او غزل شریتا
شریتا
او لک پکی لک پکی لک
د شاعرۍ کوم موضوعات یا ضرورت دی
زه پورا کما ازه پورا کما
کله پکی
نه کله نه کله پکی نه دی زه در سموم هغه د سیده وبخډر چې سلیمه سم د کړه غزل شریتا لک پکی ذکر د خپل قام کوا ها
لک پکی ذکر د خپل قام کوا او کله نه کله صد د جام
کله نه کله صد د جام کوا او پتا مې نه
پما په دې خبرو مطلب دا دی چې څنګه ادا زمون ګران اوریدین کې دین د دوی ته د خپل قام خبرو کو زکه چې پر دې خبرې خور سو کوي او هغه د پاره ډیر زیات نه نشته دی منګ خپل خبرې کو او هغه خبرې چې هغه د کتابونو ثابت دي هغه د کتابونو واضح دی
خود
چا خیال بہت نی او ډیر شکر چې زمونږ سیالنکار زمونږ استادان زمونږ صحافیان وکیلان ټول دا چې دی غوی په خبره باندې پیږي لکه اوس زمونږ دا خبره د چیرې خان عبدالقیوم خان او ډاکټر خان صاحب دا زمونږ د سوې اهم نمونه دي په سیاست کې اول مرګری وو او بیا رستو یو بل سره پترس کې یا د یو بل مخالف شو د خان قیوم خان کې کوم کتاب لیکلو ګولډ اینڈ ګنز آن د پټان فرنٹیئر نو دا هغه چې دی د ټولو نغټه خبره ده چې دا کتاب انتساب کړی چې دی یا ډیډیکیټ کړی دی نو پاره په سر کې لیکي چې ټو ډاکټر خان صاحب for his unceasing fight against corruption in public life and in public services this book is respectfully dedicated yani aga chikum kitab likalo no aga dedicate kale de dr khan sahab ta aga na dumra mutasir o ya aga dumra lwe qadawar shakhsiyat o siyasi maidan ke che qayum khan aga takhpal tul kitab dedicate kalo د دې نه دا ثابتېږي چې د ډاکټر خان چې کوم سیاسي نظر او پاغه کې څومره جوړواله او پاغه کې څومره راتلونکي وخت باغه هر څه معلومات وو فلغه دا خان روچت شو او کله چې د سازشي خلکو سره مرګره شو یا هغه خلکو سره مرګره شو چې هغه د بل ډلې خاوندانو بیا د ډاکټر خان حکومت اړنګ او بیا په خپل دی وزیر اعلی شو نو پاغي کې دوه خبرو شولې یو خدا خبرو شولې چې یاره د دمرګری د ډاکټر خان مرګری چې یا خو په پیسو او واغشتل یا او يرول یلونه کې واچول اوس هغه خلک چې یلونه کې چول شي او هغه خلک چې يرول او هغه خلک چې په پیسو واغشتل شي او هغه ټول معلوم دي مابا زمونږ ګران اوریدونکو دې ته وغوږ دی که خیر دا په راتلونکو خبرونه کې مونږه ور سره چې خبرې کوو نو دا ټول نمونه به مونږ برسره کوو او هغه به خلکو ته وړاندې کوو نن چې دې نو مونږ سره څنګه تاسو دې مونږ ډیر محترمه میلمنه خاغلی پروفیسور ډاکټر نادیا بشیر موجود ده نو ډاکټر نادیا سوري پروفیسور نادیا چې دا نو هغه دا تحقیق چې دی نو دا دواله شخصیت راغشت دي ډاکټر خان او ډاکټر دا خان عبدالقیوم خان نو موږ به اول هغه ته دا سوال کیدو چې را د دې د تعلیم په مت کې چې دا دواړو کم نظر او دغه سي د اګریکلچر یا زراعت او اصلاحات یا نور د دې دا به موږ هغه ته یو خلاصه به یو سره و سره به نور خبر راشي چې هغه خبره به بیا راتلونکي وخت کې زمونږ دا باس لپاره ډیر برابرۍ نو زه نادیا بشیر میډم ته دا خاص کوم چې هغه موږ سره خپل نظر یو دی
ډیر مې خوښه ده نو بس مایک موږ پروفیسر صاحب ته سپارو پروفیسر صاحب مایک تاسو په حواله دی او د خپل بحث چې کوم ځای نه تاسو پیل کول غواړئ نو ستاسو مرزي
خجی ډیر ډیر مننه جی پروفیسر ګورزال جلال صاحب تاسو ډیر مننه د تعلیمی خدمات د ډاکټر خان صاحب او د عبدالقیوم خان د دوانو نامتو وزیر اعلی چې کوم زمونږ د خاورې نامتو وزیر اعلی او د اغې د خدماتو نمخ کې زلک شانتی بددي تعارف کما. ډاکټر خان صاحب یو ډیر ایجوکیټډ بنده او یو ډیر زیات زبردست پولیټیشن او سیاست کې ډیر پوه وا، خو کدا اغې ذاتی زندگی مونږ وګورو نو ډیر یو ساده بنده و. د دې یو بل غټ تعارف دا دی چې دا د باچا خان مشرور وی چې د اوتمانځای کې د خان بهرام خان کور کې دا پیدا شوی او د خپل اولنی ارلی ایجوکیشن ایڈورڈز میموریل ہائی اسکول نا حاصل کو، التنے میٹرک کو، بیا ایڈورڈز کالج کے شو اغی نا پستا اغی ڈاکٹری اوکا دا بامبے نا دا بمبئی نا، بیا اغی ایم آر سی ایس یعنی ممبرشپ آف دا رائل کالج آف سرجنز اوکا سینٹ تھامس ہاسپٹل اینڈ میڈیکل اسکول لنڈن نا. د دې د دې کې به زه یو ډېر تاسو ته دلچسپ خبر وکم چې دینه بعد ډاکټر خان صاحب برټش میډیکل سرویس هغه کو جوائن کو او وی چې د اولنی جنگ عظیم په ټایم کې دیپ فرانس کې خپل ډیوټي وکا، وی دینه بس دی انډیا ته راغو او انډین میډیکل سرویس جوائن کو، خو وی دا چې دې دینم دی هغه کو استعفا ورکا ځکه چې 1921 کې د وزیرستان د ٹرائبز اگینسٹ دیتا یو آرمی یونٹ لیگلے شو چکم کے ڈاکٹر خان صاحب تے ویلیو چھ تب دی یونٹ سر زی ڈاکٹر خان صاحب چھ سمرا دی اخپل خاور سر مینے وا آغی دینا انکارو کو او ویلی شی چھ 1921 نوالا 1930 اپوری دی پا پی خور کے خپل پریکٹس کولو پرائیویٹ میڈیکل پریکٹس کولو دینا پتہ لگی چی دی او دون اخ میڈیکل سرویس انڈین میڈیکل سرویس دا دے دا پارا پریخو چی دینا نشو برداشت کولے چی دا وزیرستان دا ٹرائب اگینسٹ ایکشن دا آرمی یونٹ زینو چی اغی سرا دی مرگرتیا ہو کی وی چی دا دی کمونگا سیاسی کریئر تراشو نوی دی 1930 کے دا خپل رور خدای خدمتگار تحریک جوائن کو وی چې کله دا سیول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہو یا سیول نافرمانی تحریک ہو 1930-32 پورے نوی دا آغا ٹائم پا جیل کے وہ اور دا آغا ٹائم ہو چکم کے زما دا دے تھیسس دا دویم کریکٹر چھ دے خان عبدالقیوم خان آغا خپل انٹری ورکا پا پالیٹکس کے کمونگا دا عبدالقیوم خان طرف تراشو نو آغی پا 1901 چترال کے پیدا شویو دا پلار نو میں وہ عبدالحکیم خان او آغایو ڈسٹرکٹ جج وو عبدالقیوم خان دا خدا داد مالے پہ خبر کہ اسے دو او دا دی چکم ایڈوکیشن دے دا پلار دا پوسٹنگز دا وجنا کل ایپٹاباد کے کل کوہاڈ مردان ڈیرہ اسماعیل خان او ایون چے بلوچستان پشین کے ہم وہ دینا پست دی اسلامیہ کالج جوائن کو او بیا آپ پری خو چکل دی عدم تعاون تحریک عدم تعاون پا اغی کے جامعہ ملیہ علی گڑھ سر جوائن کو ویلے شی چے بعد کی دی ولایت تم لاڑو چردہ کی چے دی بھارت لا کا وی بی آئی د خپل وکالت پریکٹس کولو په پیښور کې اوس چې د ډاکټر خان صاحب مونږ راشو لکه زه بتا ستاول ډاکټر خان صاحب وې بیا عبدالقیوم خان ډاکټر خان صاحب سره دا یو غټ اعزاز دی چې د دې خاورې د دې پښتونخوا درې ځل وزیر اعلی جوړ شو تاسو ته پته ای چې زمونږ د پیرنګي اخیره چې کوم اکټو 1935 اکټ راغو د هغه انډر په 1937 کې الیکشن شو چې کوم کې صاحبزاده عبدالقیوم خان وزیر اعلی جوړ شو وای چې ډاکټر خان صاحب نو کانفیډنس موشن او کو دا غي اگینست او د ډاکټر خان صاحب تا ویشت ووٹونه ملاو شو او صاحبزاده عبدالقیوم خان سوری صاحبزاده عبدالقیوم خان داز عبدالقیوم خان نه یادوم داز صاحبزاده صاحب یادوم
صاحبزاده عبدالقیوم
اغیلا جی اغیلا 22 ووٹونه ملاو شو نو دغه او شو چې دی کې بیا گورنر جورج کنینګهم هغه ډاکټر خان صاحب ته دعوت ورکو چې را شخ پله منیسټری جوړه کا چې بیا موږ وګورو 1900 یو سلویختم کې سیکنڈ ورلڈ وار یا دویم جنگ عظیم شروع شو او چې ټولو د کانګرس منیسټریانو استعفا ورکولا نو دی کې ډاکټر خان صاحب هم استعفا ورکړه د دې اولنې منیسټری چې وا ویشت میاشتې وا سیکنڈ منسٹری کو گورئی نو چکل دی استفا ورکن 1935 ایکٹ انڈر چے وہ گورنر رول امپوز شو زمون پڑے پختونخوا کے آغی نو بعد چے وہ سردار اورنگزیب منسٹری جوڑا شوا خدا ہم ڈاکٹر خان صاحب نو کانفیڈنس موشن پاغی مانے گزار کا 1945 کے ڈاکٹر خان صاحب دویم زل وزیر اعلی جوڑ شو نو کو تاس او گوری دی دوزل نو کانفیڈنس موشن کرے دے او ہاؤس پہ پدی بانے اعتبار کرے دے اعتماد ووٹے ور کرے دے او دی وزیر اعلی جوڑ شی وی دی دا دوے منسٹری دڑی دے رقم وا زکہ چی 1946 جنرل الیکشنز راغو او دی الیکشنز کے چی وہ کانگریس کتا سو او گوری نو دی دی 46 الیکشنز کے کانگریس اگٹلا اور ڈاکٹر خان صاحب پدرین زل دا پختونخوا چیف منسٹر جوڑ شو ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر جوڑ شو اغی نمخ کے آغا ٹائم سنگ چی پروفیسر گلزار جلال صاحب ویلو چی عبدالقیوم خان اور ڈاکٹر خان صاحب آغا ٹائم ملگری بو لگا دازہ دا 46 دا اغی نمخ کے یادوں الیکشن نمخ کے دی دا مرگری وو اغل کتاب لکے او کتاب کے دا باچا خان تحریک خدای خدمتگار تعریف کرے او ایون چی دا قائد اعظم دا چکم آئیڈیا دا دا پاکستان جوڑے دو دے پورے خندام کرے وا دا دے بک ڈیڈیکیشن دا دی کتاب ڈیڈیکیشن اکڑے او خپل ملگری خپل خوگ مرگری ڈاکٹر خان صاحب تا او چکا سنگا پاکستان جوڑ شو نو یوزل غویلیو دا ولی خان صاحب ولی خان ویلیو چھ 22 اگست 1947 مانے جسٹ آفٹر دا کریشن آف پاکستان وی چھ قائد اعظم محمد علی جناح ددی گورنر جنرل ددی منسٹری ماتکا او عبدالقیوم خان چیف منسٹر جوڑ کو ولی خان ویلیو وی چھ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف ہارس ٹریڈنگ ان دا پالیٹکس آف پاکستان بائی دا فادر آف دا نیشن دا دا ولی خان الفاظ دی ددی دا دریم منسٹری اولس میاشتے او دولس رزوا او دا اعزاز سوگم ڈاکٹر خان صاحب نے نشی اغستے چې پاکستان جوړ شو نو د پښتونخوا اولنۍ وزیر اعلی الیکټډ وزیر اعلی ڈاکٹر خان صاحب وو قیوم خان چې چې کله دا ڈسمسل شو د ڈاکٹر خان صاحب منسٹری په 22 اگست 1947 باندې نو عبدالقیوم خان منسٹر جوړ شو او دین اپستا چھ اگورئی 1947 نا 1951 پوری ددی اول نئے ٹرم ہو یا دوبارہ جنرل الیکشن زشو اور دی 1951 نا 53 پورے ددے صوبے دویم زل ہم وزیر اعلیٰ منتخب شو منگ بٹول نمخ کی سنگ چتا ستپت دا چھ دا سوشو اکنومک کمپیریزن دے تقابلی جائزہ دا زمان دا دے تھیسز نو ٹول نمخ کی دا دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ دا پارا دا پیسے ضرورتی نو زب اول دا پروونشل فائنانسز خبر ہو کم او دی کی بھائی اوڈے دلچسپ خبر تا سو مخ تراشی اول ڈاکٹر خان صاحب طرف تراشو منگا چی منگ دا ڈاکٹر خان صاحب وزارت جائزہ والو نو منگ پا دی نتیجہ او رسو چی خان صاحب یو ڈیر سنسیر وزیر اعلی ہو پختون دوست بندہ ہو او د معاشی او معاشرتی ترقی د پارا چونکه ما تاسو ته ویلی چې د ډاکټر خان صاحب د یو د پیرنګي انډرې وزیر اعلی او الته کې گورنر 1935 کې گورنر تدون رول 1935 ایکٹ کې گورنر تدون پاورز ورکړي چې وزیر اعلی چو آ یو کټپتلی شان دی وا وای چې زمونږ د صوبہ خو ہمیشہ نا یو غریب صوبہ پاتے دا دومر ریسورسز نو فائنینشل ریسورسز نو دی چی خپل پلانز با پورا کولو نو وی ڈاکٹر خان صاحب منسٹری دا سیوکو وزارت دا سیوکو چی 1500 روپے دا دی تنخواہ وا آئے کٹ کا نو 2500 روپے پر منت تنخواہ کا خپلا آو جی آو نو وی دی ویلی چی پا دا با بجٹ کے چ منگ سر ہو دمرا پیسہ نشتا نوی دا پیسہ با منگا پا بجٹ کے واچو اور ڈیفرنٹ زرینوں کے با میجر ریفارمز یا میجر اصلاحات چکی گی نو آغی کے با دا منگا واچو دین اپا تلگی چیز منگا دا ڈاکٹر خان صاحب سمنا پختون دوست بندہ وہ دا سی کمنگا دا ترکیت اگورو بل طرف تا عبدالقیوم خان دور دا سی دا یو معاشی و دا معاشرتی معاشي چې زه اوه معاشي او زبردست دور پاتې دي چې نن پورې د دې مثال نه پیدا کیږي د دې طرف ته چې فائنانشل هغه تراشو پروونشل فائنانسز تراشو نو وی دی هم دې سره هم دومره بجټ نو نو دې ویل چې په ډیفرنٹ بجټ کې وی ډیفرنٹ سیکٹرز ته چې ډیفرنٹ الوکیشنز یې نو دې د پاره دی یو کمیټي جوړه کا د کمیټي تاسو ډېر دا دلچسپ خبره نه دی کمیټي ته اس یو نیک نیم ورکړو شو حجام پارٹی دا حجامت چې کوي حجام پارٹی وی دی ور ډیفرنٹ الوکیشنز کټکول بجټ کې او هغه په نور میجر ریفارمز کې لګولو نو خو د جسپی خبره ده چې یو طرف خو د عبدالقیوم خان چې دی دا حجام پر هغه کمیټي جوړه کړې و خو بل طرف ته چې دی خپل منسٹران یا وزیران خوشاله ساتلو نو وی دی ان ڈبلیو ایف پی منسٹر سیلری امینڈمنٹ ایکٹ کړې و په 1950 کې چې دی ایکٹ کې ویډیو چې فری فرنیشڈ او لگژری اپارٹمنٹس یا اکوموڈیشن بور کریش کی دی خپل وزیران ہوتا نہ صرف دا کچر تا ٹیمپرریلی دی یو تر یو زین بلزی تزی یا ہیڈ کوارٹر چینج کئی نو ال تک با چی وی ٹیمپرری طور مانے ہم دی تب فری فرنشڈ بنگلے ملاوی گی نو تاسو دیز دی کے اگو رہی چی پروونشل فائننسز ٹھیک تا دوانو کٹنگ کڑے ہو خو دا ڈاکٹر خان صاحب طرف تک منگا راشو نو دی دا پی سبیا پخ پلو اغیم لگو لدا وزیرانو پا خوشالوں لگو لدا آو جی او بیا دین پستا چی کم زما مین
یعنی تاسو وای په وزیرانو په خوشاله باندې قیوم خان لګولې دا نه ډاکټر خان صاحب اوکے ښه
جی ډاکټر خان صاحب په خپل د معاشي ترقی باندې لګولې دا او عبدالقیوم خان د خپل وزیرانو په خوشاله لګولې دا چې څنګه تاسو دا اوس ما د دې وزیرانو د خوشاله طرف ته ویلې دا خبر او کانو دغه سي د عبدالقیوم خان دی چې زه یو بل خبره وکم وای چې دی په نوې یو فری پاکستان کې چې بالکل یو آزاد وطن او دی وی ډیر زیات یو فائنانشل بوست راوسته او چې ډیر زیات تر کې دی هغه کړه دا دی زمونږ سوبې کړه دا خو هغه طرف ته دی یو بل کارم کړه دی چې وی دی لایک ا ډیکټیټر دی هر هغه आवाज هم دباو کړه دی چې کوم دد اگینست وچت شوی دی څنګه چې خپل پارٹی وزیران خوشاله هم ساتلی دي خودیم طرف ته دی خپل مخالف هم دباو کړی دي دا هغه خو یو خبره ماته تاسو نه اوس یاد شو تاسو ته ماده دی کتاب خبر او کا چې دی کتاب لیکو گولڈن گنز آن دا پټانز فرنٹیر دی چې کلا وزیر اعلی جوړ شو نو دی ته خو غټ لانجره مې مخکې شو چې الته کتاب لیکلو کتاب کې د بادشاہ خان او د ڈاکٹر خان صاحب تعریف ہو نو ویل شي چې دا د دنیا واحد یو یونیک رائټر دی چې دی پخپل کتاب پخپل بیان لګولو جی خجی زما د دې کمپیریزن دویم پوینټ چې دی هغه د ایجوکیشنل سیکٹر ایجوکیشنل سیکٹر کې چې کتا سو ګوري ڈاکٹر خان صاحب یو هایلی ایجوکیټډ بندو هغه چې دی ټول نمخ کې کتا سو وګوري پېښور یونیورسيټي کې زې په زې مونږ دا تصویر نه ګورو د عبدالقیوم خان تصویر نه لګې دي دا اونر مونږ هم عبدالقیوم خان ته ورکو چې اغه د دې بانی دی دا اغه ائیډیا وا دا د دې دې ته دا اغه ورکړې شي دا اونر ورکې کې دې شي ورکې کې یونیورسيټي اف پېښور خو دې طرف ته چې انیشل سټپس هغه ستو یونیورسيټي اف پېښور طرف ته نو دا وو پېښور یونیورسيټي بل چې کوم انټروډوس شوی او په پروونشل لیجسلیټیو اسمبلی کې 21 مارچ 1947 هغه دور دو د ډاکټر خان صاحب دور او د دې ایجوکیشن منیسټر او یحیی جان خان سوري میا جعفر شاه سوري جی د دې ک مونږ دې طرف ته راشو نو دا 21 مارچ 1947 کې بل پاس شو او بیا هغه چو هغه لاړو سوري یحیی جان خان چې پاس کو نو هغه لاړو چرته کې ورک شو او چې پاکستان جوړ شو نو دوباره یو بل پاس شو او دا ټول اونر ملاو شو عبدالقیوم خان ته. عبدالقیوم خان ته به زه دا کریډیټ ورکوم. بالکل زه به عبدالقیوم خان ته دا کریډیټ ورکوم چې وی دی ډیر زیات انټرسټ اغسته او د پېښور یونیورسټي جوړولو کې، ځکه چې پریکټیکل سټیپ خو بیا هم دی واغستو، ځکه چې د یحیی جان خان چې دا کلا پاس کو د وزیر اعلی د ډاکټر خان صاحب ټایم کې نو 21 مارچ 1947 او په 22 اگست 1947 کې هغه منیسټری ختم شو، نو هغه نه پس ته پریکټیکل سټیپ عبدالقیوم خان واغستو. وی چې دی ډیر انټرسټډ وو چې زه دا ساينټیفیک ټولز هغه کما او دا ویل اکوپډ کما ساينټیفیک ټولز دې کې خخر وړم، او وی هغه زمانه کې دی د سنټرل ګورنمنت نا 75 میلیون روپیز اغستې وي، چې کم کې دی دی یو میجر پورشن کې وو.
میډم ناچ بشیر.
جی جی
میډم.
هاو
جی
داروس خان یو خبر ورنو کوم. دا میډم چې کوم خبر وکړه ناجیا بشیر بل د پاس کولو، چیرې په بنیادی توګه باندې د پېښور یونیورسيټي د بچو نو دا پاس کړو د ډاکټر خان صاحب حکومت کې، نو دا خبره چې نو دا ډاکټر سہیل په خپل تیسس کې چې هغه د باچا خان د ایجوکیشن ریفارمز په نوم باندې کوم پی ایچ ڈی کړی ده، نو هغه دا د پېښور یونیورسيټي په حال کې دا خبره ډېره په اوچته واس کړی وه. هغه وخت کې ټول موجوده خلک چې هغه پروفیسران یا متعلقه خلک موجود وو، او هغه دا ویلي چې دا تاریخ ته اوس درست کړی شي چې دا د یونیورسيټي لپاره دا بل چې نو دا پاس کړی قیوم خان نو، بلکې دا ډاکټر خان صاحب په دور کې پاس شوی، او د دې بنیادی توګه چې دا یا د دې بنیادی دا د ډاکټر خان صاحب حکومت
کې خدمت
شو. صحیح خبر او شرم
صحیح صحیح ښه مننه
جی بالکل
پروفیسر صاحب.
او د دې کې ز خدا وین چې د دې کې د ډاکټر خان صاحب حکومت ته تاسو اونر ورکول غواړین، د دې کې هغه ټایم ایجوکیشن منیسټر یحیی جان خان صاحب ته ضرور دا اونر
تاسو د ایجوکیشن منیسټر دونو تاسو د ایجوکیشن منیسټر دونو مونږ له میا جعفر شاه صاحب تاسو
جی میا جعفر شاه سوري جی تاسو ته ما خیال کې کنفیوژن مې ادر کو، میا جعفر شاه چې هغه د قیوم خان دور کې چیف منیسټر سوري ایجوکیشن منیسټر او یحیی جان خان صاحب چې کوم دا پروونشل لیجسلیټیو اسمبلی کې یونیورسيټي بل انټروډوس کړو په 21 مارچ 1947 کې، دا یحیی جان خان صاحب د ډاکټر خان صاحب ټایم کې ایجوکیشن منیسټر
اوس اوس واضح شو. ښه مننه. ښه
اوکې جی نو دا مونږه لکه دا زما یو خاص پوینټ او د ایجوکیشن باره کې چې ما تاسو سره دا شیئر کول غوښتو، او دا بالکل جی ډاکټر سہیل د عبدالولی خان یونیورسيټي پروفیسر دی، دی دا خپل پر ریسرچ کې کړی دی.
صحیح
دینا زمونږ خو فاینانشل غو شو فاینانسز شو ایجوکیشن شو، دینا بس تب مونږ را شو د زرعی اصلاحات طرف ته. زرعی اصلاحات کومګه وګورو نو زمونږ د ډاکټر خان صاحب په ټایم کې یو میجر هرډل چې وو هغه د پیرنګي حکومت وو، د گورنر پاورز او بل د فندز چې نو د هغه مسله وا. خو بیا هم کومګه وګورو نو ډاکټر خان صاحب دو بلز پاس کړیو، اګریکلچرز ډیپټرز ریلیف بل او ان ډبلیو ایف پی اګریکلچرل پروډوس مارکیټ بل. وای چې دې کې دې چې دې دا چې دا سود ختم کړو، د دې دونه قرضې چې دا غریبانو کسانو اغسته وي، او د دې قرضو چې بیا مانه بار 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 سود راغلی، او نو دا دې سودم ختم کړو، او وی د دې ایزی انسټالمنټس مانه د دې پیمنټ یې هغه کړو. نو که آ ټایم کې تاسو وګورئ نو زما په خیال کې د لوی لینډ لارډز خلاف دا خبره اوچتول، او بیا آغه لینډ لارډز چې کوم د انګریز په ګډ بوکس کې وو، دا یو ډېره غټه خبره ده چې د پیرنګي په مخ کې ته د لوی لینډ لارډز په خلاف خبرو کې، او دویمه خبره دې ټایم کې چې ډاکټر خان صاحب د خپل غریبانو کسانانو د پاره خبره کړې و، نو دې سره دی ډاکټر خان صاحب دشمنان هم جوړ شي وو ودین هیز پارټي، ځکه چې په کانګرس کې هم ډېر لوی لینډ لارډز وو. دې نو پس تک انډستریل سیکټر تراشي، نو بالکل زبدا ویما چې دې کې با عبدالقیوم خان ته مونږ یو ډېر غټ احساس ورکو ډیر غټ اونر به ورکو چې بالکل هغه په دور کې چې سمره پروګرس شوی زمونږ د انډستریل ډیولپمنٹ کې نو اتر اوس پرې په پښتونخوا کې نه دی شوی. د دې طرف ته کوم غراشو نو مردان شوګر مل جوړ شوی دی چې ا د دې یو غټ اچیومنٹ دی. سو بیکو فیکٹری اکوڑا کې جوړ شوی و, د تیلو مل جوړ شوی په خبر کې, یو غټ فلور مل جوړ شوی په خبر کې عام پور شوی, بل یو وړو کې ټیکسټایل مل جوړ شوی 400 کې ویل اکوئپډ. بیا دی د سمال سکیل او کاټیج انډستری شوی وی دی د بار هم دی پروونشل کاټیج او سمال سکیل انډستری ډیولپمنٹ بورډ جوړ کړو چې کم کې د هغه ریکمنډیشن او چې هغه ټایم کې 29,000 روپے چې وو دی په دې سمال سکیل انډستریالیسټس باندې دا پیسې قرض نه ورکړو. هغه ټایم 29,000 روپے د هغه ریکمنډیشن او بل طرف ته چې ډاکټر خان صاحب طرف ته مونږ راشو چې سوشو اکنامک ډیولپمنٹ کې د انډستریال سیکټر لکه ډیر لوی رول دی, خو چې څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتونخوا صوبه سرحد پخوانه یو غریب هغه غریب صوبه وه, نو د دې سوشو اکنامک ډیولپمنٹ لپاره انکم پکارو, ځکه چې فنډس خو ما تاسو ته ویلو چې د پیرنګي په دور کې فنډس دومره نو. تاسو ته ما دا فائنینشیل ریسورسز کې فائنینشیل د دې چې کوم پلانز و هغه کې ما ویلو چې دی خپل ایون هغه سیلریز 1500 تکړو, خو بیا هم کومګ وګورو نو دی دومره ډیر لکه دونه بوست نه دی ورکړی چې سمره عبد القیوم خان ورکړی شوی دی. په دې کې تخبای کې مردان ډیسټریکټ بورډ چې وو دای هغه کړیو چې انډین فرم سره دی یو هغه کړیو انډرټیکینګ کړیو او دا غزه پروپوز کړیو چې تخبای کې بعدا هغه کیږي شوګر مل جوړیږي. هغه نه بعد نومبر 1946 کې ډاکټر خان صاحب منیسټری یو سکیم پیش کړیو انډستریال لونز فار ایډینګ پروسپیکټیو انډستریالیست, ویلو چې دې ټایم کې کو وګوري 1946 کې پوسټ وار ډیولپمنٹ پلان هم وو, هو کبیام دی کړی دی نو موږ دانش ویلې چې د ډاکټر خان صاحب شوق نه وو د یادی معنی کله الزام راغو چې دی دریزل چیف منسٹر پاتې شو, وزیر اعلی پاتې شو, او دی انډستریال سیکٹر کې دون زیات ترقی نه دا ورکړي. دا غې دا مطلب نه دی چې ډاکټر خان صاحب ورکې انټرسټډ نو, خو غټه خبره د فنډز فنډز هم نو, او بیا د 1946 کې دی چې دا پوسټ وار ډیولپمنٹ پلان او هغه د وجنم چې یو دیم جنگی عظیم تیری نو تاسو اندازه لګولې شي چې د پیرنګي د لاندې د پښتون خاورې کې به څنګه ترقی کېدې شوی. نو دا مونږ نشو الزام پی نشو ویلې د دې هرډلز دا سی وو که هرډلز وګورئ نو ډاکټر خان صاحب ته دوه مین هرډلز وو, یو د پیرنګي حکومت د پیرنګي انډر وزیر اعلی تو 1935 ایکٹ چې دا کم پاورز ډسکریشنری پاورز گورنر ته ویلې دي ورکړې دي او گورنر انڈر وزیر اعلی ڈاکٹر خان صاحب دویم چې د زمونږ د هغه د صوبې فائنانشل ریسورسز نو بالکل جنو دا ایجوکیشن او انڈسٹریل هغه باندې خبر او شو کزو دا دوانا ڈاکٹر خان صاحب او خان قیوم کمپیر کم چې کم لکه زما دا مین خبر ادا نو زه به ډاکټر خان صاحب ته کریډټ ورکوم, ځکه چې د دې په ټایم کې چې سمره د فائنانشلی انډستری کې ایجوکیشن کې سمره دې ترقی ورکړې ده. پېښور یونیورسيټي چې کوم زه د هغه خپلم سټوډنټ ایم, بالکل زم د دې ډاکټر خان صاحب په ما د سوري خان قیوم په ما حق ته چې دومره زه د دې تعریف کوم چې بالکل دې د پېښور یونیورسيټي د ترقې د پاره د هغه زمکه د پاره د هغه د ساينټیفیک ترقې د پاره ډیر زیات کار کړی دی. خو دې طرف ته به زه ډاکټر خان صاحب دور کې د دې ایجوکیشن منیسټر یحیا جان خان صاحب ته ډیر زیات کریډټ ورکوم چې انیشل سټیپ هغه اخیستو.
ډیر مننم کو دا خو ډیر خوله مو را توازی کړ زکه چې منګه په اکثر هم د دې د سیاسي اړخونه ډیر اوسېړل بیا دا چې په دې حکومتونو کې سو شول د دې حکومتونو پرایورټی سو یعنی اولیت یې ست ورکولو او بیا د پلاس کې یعنی چې کوم تاسو ویل ریسورسز یا آمدن چې کوم د پلاس کې سونه د چا پلاس کې سونه یو که د قیوم خان دور ته راځو قیوم خان دور بیا په داسې دغه کې دی چې دی د پاکستان د جوړېدو نه پس دی وزیر اعلی جوړ شوی دی او د چونکې د هغه چانه حکومت واخست کوم د چا چې سیاسي مخالفت د محمد علي جناح یا دغه د ګوند ملګرو سره د هغوی د سیاست نه هغه په سیاست کې کمزوري کول هغوی د خپل لارې نه لرې کول نو بیا په قیوم خان باندې ډېرې قصې دي دغه یو سیاسي تاریخ دی هغه مونږ وخت په وخت ویلی هم دی بیا به هغې ته به راځو هم ځکه چې هغه یو کال پس د پاکستان د جوړېدو نه یو کال پس بیا د بابړې یو خونړۍ پېښه رامنځته کېږي او د هغې موجه ټوله دغه د سیاسي اختلافونه دي یو بل سره او د هغې تحریک چې دوی په سیاسي توګه لاره نه شو نیولې تشدد یې وکړو په اووه سوه نه زیات پښتانه په یوه ورځ د بابړې په میدان کې وجل شول تاسو په دغه باندې نور څه خبره کول غواړئ نو هم تاسو ته مایک دروړاندې کوو او کوای چې ګلزار جلال سپې خبره کول غواړئ نو هم
خاجی زبس دا یو تاسو د سیاسي ټسل خبر او کا نو یو بز دونه خبر او کا چې دی چې څنګه دی وزیر اعلی جوړ شو او بالکل یو آزاد وطنو دی چې څنګه چې تاسو ویلي چې د لارې نه خپل اولنې هرډل لري کولو یا څومره اپوزیشن لري کولو نو دی دا سیو کوچ یو لوی نمبر د خدای خدمتگار زی جیل ته لیګل او هغه نه پسته دی اورګنایزیشن ته اړوي غیر قانوني درجه والا ورکا بل چې د دې دویم وکټم او چې کوم بتا سم ما سره اتفاق کوي هغه وو پیر مان کی شریف هغه چې څومره سرویسز او مسلم لیگ کې او ریفرندم کې کتا سو ګورې د پاکستان هغه کې هغه څومره کار کړي او نو پیر مان کی غوښتل چې ا پرزیدنت شي د پروینشل مسلم لیگ خو قیوم خان خپل دا پاور هغه سره شیئر کول نه غوښتو دغه سه د دې دوانو تر منځ یو کولډ وار شروع شو هغه دوران چې نیو پارټي انرولمنت کېدو نو عبدالقیوم خان خپل فالوورز هغه کو او پیرمان کی ته فارمز ورنه کو یاد هغه سپورټرز ته ورنه کو او هغه شو چې پیرمان کی اخر مجبور شو او کال نور لسوا یو پنځو سم کې هغه بیلا پارٹی جوړه کا عوامي مسلم لیگ او دین علاوه کتا سو وګورینو غلام محمد افلون خور او ابراهیم جګرا صاحب دا هم د دیپ مخالف وګرازي
ولزر جلال صاحب انټرستنګ تاریخ ته ډیر دلچسپ او خو زمون نوې کول نه لې خبر ځکه یو خدای چې تاسو خو خپل چون کې پروفیسور نادیه بشیر صاحب د پاکستان سټډیز یو استاد یې نو تاسو ته خو حقیقتونه معلوم دي ولی په دې کتابونو کې چې څه دي په دې کتابونو کې چې څه دي او دا تاریخ ورته څنګه تاسو هم مشکل کې به انخلای چې کله هغه څه لیکل چې په کتابونو کې دي او تاسو سره یعنی د تاریخ د حقیقت په رڼا کې ورسره نیګری کوي نو د خپلو سټوډنټانو ته شاګردانو ته چې دغه وضاحت کوي ایکسپلین کوي مشکلات خو به درته وي
جی بالکل مشکلات وی خو بس مونږ منځمه لاره ګورو دوانه د اغه دوان اړه خو یو اړه هم ولا خو بل اړه هم خو بس کوشش تا دې خو زما کوشش تا دې چې د پاکستان سټډیز خیم تحریک آزادی کې زمونږ د زدا ستاسو په پروګرام په ذریعہ دا ویل غواړم چې پکار د پاکستان سټډیز کې کم از کم په پښتونخوا کې یو چپټر کې خړې شي د خیبر پښتونخوا د تاریخ په نوم باندې هرې صوبې ته د کې خړې شي زه تش د پښتونخوا خبره نه کوم خو زه تحریک آزادی کې یا په هر څه کې زه د پښتونخوا په شن خپل طرف نه په خپل خیم په کورس کې نشته
ډیره مناسبه غوښتنه مو ده او دغه شانتي ام ستاسو په شان ته د دانشورو خلکونه د پوهه خلکونه د استادانو نه خوانه او بیا تاسو چې دغه تاریخ کم خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته خی د هغوی نه به خامخا دغه خبره دغه مطالبه دغه غوښتنه چې کومه ده دا به جوړیږي او دا به کیږي یو ځل به د حکمران طبقې سره دا حقیقت باندې ته به هغوی هم غاړه ږدي چې که دا په دې ملک کې دا قومونه دي زه خو ته قومیت نه وایم زه ورته کمیونیټي هم نه وایم ځکه چې دا قومونه دي د دوی ځان له بل تاریخ دی ژبه یې ده خاوره یې ده کلتور یې دی ژوند یې دی بل بل او بل بل دی د یو بل نه نو دغه قومونه دي او که څوک ورته کمیونیټي وایي نو دا د هغې خپل کار دی او هغه غواړي چې د قومونو حیثیت یعنی پایمال کړي خو به هر حال ستاسو نه مننه کوو چې تاسو موږ سره دغه د دې اړخونه هغه کړل شریک کړل او په دې باندې به اوس نورم تاسو چې څنګه د استاذ په حیث باندې سټوډنټان او بیا زموږ اورېدونکي چې کوم دي هغوی ته هم د دې بیل بیل اړخونه اندازه کیږي ځکه چې زموږ اورېدونکي هم په دې خپل تاریخ کې هغې پکې شوق لري هغه د خپل تاریخ نه ځان خبرول غواړي ستاسو مننه کوو ګلزار جلال صاحب پروفیسر صاحب خو مختصر به موږ وایو چې مختصر خلاصه وکړه او دغه پوره دور یې دغه د کوم چې سیاسي اړېګړی دی او که د دې سره تړلې بیا ترقي ده او که په معاشي ده او که معاشرتي ده په دغه ټول اړخونه یې زما خیال ډېر ښکلي بیان کړو
بلکل دا خو د ټول نه غټه خبره ده چې موږ خو یو اړخ راخلو هغه سیاسي او دا نور اړخ چې دي حالانکه د لیډرشپ یا د مشرانو دا کاری چې هغه کله په اقتدار کې راشي یا هغوی ته قدرت په لاس ورشي نو په کار دي چې موږ بیا هغوی څونه کار کړی دی د خدمت دپاره د عوامو دپاره او د ترقې دپاره چې هغه په ګوته کړو اوس نادیا بشیر چې دا خبره وکړله چې یاره د هغوی د زري اصلاحات چې کوم کړو خان عبدالقیوم خان او ډاکټر خان صاحب او دغسې په تعلیم په میدان کې چې کوم اصلاحات وو د هغې ذکر یې وکړو دې نه علاوه د هغوی معاشي چې کوم نظر و یو خو اقدامات کړي دي او کار کول یو یو دا دی چې د سړي یو نظر یو نظریه وي نو د هغه د نظریې نه موږ دا خبره ثابتولی شو چې خلق چې کله په اقتدار کې راشي خو همیشه ځان له مراعات یا تنخواه زیاتوي خو ډاکټر خان چې څنګه ذکر وکړو نادیه بشیر چې هغه خپله تنخواه د 1500 نه 1500 کړه د دې نه دا ثابتېږي چې هغه څومره ساده ژوند کولو یا د هغه سیاسي نظر چې نو هغه صرف د خپل قام لپاره بیا یو دا خبره
بل دا ده چې بل یو خبره پکې دا هم ده چې هغه د یو خان زوی او د غټ خان زوی او د خپل ځان له خو ژوند چې وو هغه سمو نو
مکه وا خانو غو د خپل جاګیرو د خانی برابر وو خو د هغه باوجود هغه د خپل قام د فارغ فقيري یا غريبي چې واغ قبول کړو او څنګه نور قام جن کو نه داسي هغه وی چې زو سره او جن د دین علاوه یحیی جان خان کو تاسو ذکر وکړو کې صرف دادا ګران اور دونکو لپاره چې خو د یحیی جان خان بل کشر ورو لاغه یونس جان دمو نو هغه یونس جان چې څنګه چې د شاه خان پلار تاج محمد د دې ځای نه تللی وو هلته هندوستان کې دېره شوی وو او اوسه پورې دېره دي او غلام محمد جامع مشر ورور چې و نو هغه دلته پاتې شوی وو په شاول قتال کې او دلته پېښور کې ژوند کوي نو دغسې یونس جان چې نو هغه چې کله پاکستان جوړېده یا تقسیم کېده نو هغه د دې ځای نه هلته لاړ د احتجاج په توګه باندې هغه وی چې را دانه نما نو هغه لاړ هندوستان ته او بیا تر مرګ پورې چې نو هغه د اندرا ګاندھی سره ډیر نږدې تعلق او په ډیر ملکونو کې هغه سفیر هم پاتې شو دینا او دا کتاب دی د کتاب نوم دی قیدی کی خطوط هغه قیدی کی خطوط چې دا په اردو کې لیکل شوی دی دا هغه دور چې کله دی د قیوم خان په وخت کې دی په جیل کې اچول شوی هغه جیل کې چې هغه چول شو نه هغه دا خطونه چاته لیکلي نه دي بلکې دا فرضي خطونه دي هغه په خپل ځان د لیکلي او هغه کتاب اوس چاپ کړی دی او دا کتاب چې نو دا زمنګا ډېر مشر پروفیسور او ډېر خلیقوالو او ډاکټر ظهور اوان صاحب نو کله چې هغه هندستان ته تللی یو کانفرنس لاندې دا کتاب یې د هندستان لروړو او ما بیا د هغه نه اخیست او ما کتل دا قیدی کې خطوط او هغه سره ملو شوی هم یونس جان خان سره نو او بل دا دویمه خبره دا خو به تاسو ته خو به معلومي خو یم چې ګرانو کتونکو ته معلومي چې یحیی جان خان چې نو زما د معلوماتو مطابق دا د باچا خان زوم هم و نو او بیا دا هغه کشرور چې نو هغه یحیی جان خان او بیا ډاکټر کبیر چې یو ډیر لوی مشهور زمونږ د دې سبې لوی ډاکټر نو هغه د یحیی جان خان زوم او په دغه څه د دوی د سیاسي دا نظر چې نو دا باچا خان سره تړلی د خلکو ټولو بل یو اهم خبره دا ده چې هغه هم فرض کا هر څنګه دا خو هغه هم د تاریخ څخه دا چې بیا ډاکټر خان صاحب کته سیادی چې کله ون یونټ جوړ شو هغه وخت کې هغه د مغربي یا د چې کوم زمنګ پاکستان دوسو د دې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی او هغه وخت کې بیا ریپبلیکن پارټي جوړ شو او نو هغه کې هغه وزیر اعلی او او ون یونټ مطلب دا یو صبح دا څنګه دا صبح شو یو د مشرقي پاکستان شو نو بیا تقریبا دغه د نور له سو شپک په لوسم نو اخله تر د دغه پورې دوه کال یا یو نیم کال تقریبا هغه دغه وزیر اعلی چې اوس د وزیر اعظم برابرې ځکه چې د پاکستان وزیر اعلی خو هغه وزیر اعظم یې تقریبا ون یونټ نو په دې وجه باندې یو دغه خبره نه بل دا ده چې ایوم خان چې نو هغه ټیک دا هغه قیوم خان صرف د اقتدار د پر د سرکلو دا کار نه چکلو دا غینه کومګه د بابل خبر را واخلو دا غینه کومګه د خپل مرګرتیا څنګه نادیه بشیر په خپل خبرو کې وي او خبره ډاکټر فورستان سه په خپل کتاب کې هم لیکل دا چې د ټول نه لوی خبر دا ده چې د قیوم خان مخالفت په مسلم لیگ کې ډیر زیاتو او د پیر مانکی شریف ته هم خپو او د نور د مسلم لیگ مشران ته هم خپو خو هغه صرف د اقتدار لپاره ارث کول نه پدی وجه باندې هغه به تنه تل حالانکه پیر مانکی شریف یو د دانه چې د مسلم لیگ یو مشرو بلکې هغه یو مذهبي شخصیت هم او بیا هغه د نیخ پنیغه قاضی اعظم محمد علی جناح ته دا ویلو چې را زکه مونږ تاسو سره مرګرتیا کوو نه هغه به زمونږ دا خپل شرطونو مطابق دا نه چې موږ صرف ساعت مرګرتیا کوو او اول دغه مانکی شریف ته یا کلی ته کور ته راغلو خو قیوم خان دا څومره هر څه چې قیوم خان یواز دا نه چې د باچا خان او د قاضی اعظم محمد علی جناح د ملاقات کولو هغه خبره چې وا هغه دغه وډکړه او دغه مشران یو بل ته کې ناستو ته ځکه پرې نه خدل کاغوی ناستو نو یو روغه جوړه بشي وا یا کی دی چې د قام د خیګل خبره شی وا او قیوم خان دغه ته نو جوړ هغه صرف خپل اقتدار د پاره دا ټول درس کول او هغه دا خبره ده چې قیوم خان صرف هغه وزارت کو نو اوس هغه منګه په سیاست کې یادو نه په خدمت کې یادو نه په تعلیم کې یادو نه په بل یو میدان کې یادو او دا هغه څومره چې کوم مرګري وو یا دا هغه وخت کې چې کوم دا هغه مشران وو یا د منګ د صوبې مشران سیاسي نو هغه د ډاکټر خان صاحب چې دی نو هغه یاد دی دا نوسان وسیم اوس په تعلیم کې یا په نورو میدانونو کې هغه خپل کار کوي او دغه سي کفرس کاغه باچا خان سره تربګنی کوله نو د باچا خان نوم نشته دی بلکې په نړۍ کې نوم یاد دی او ټول خلک احترام لري او هغه وجه ده چې دا باچا خان خپل یو نظر او یو فلسفه وا او هغه فلسفه چې دا نو که داغه سیاسي اړخ سره سیاسي جو سره اختلاف وکي خو داغه د جن فلسفه سره داغه مخالفین چې دي تر اوسه پورې هغه سره څوک مختلف نشي کولی
او د دې په مقابله کې کوګورن د قیوم خان تاریخ بداوي چې د پیښور پورې په ایا د پاکستان د یو دور پورې ضرور پاتې شي چې بیا په کې انټیریر منیسټر مو د بټو په دور کې نو او په هغه باندې هم بیا د شانتي په سیاسي قتلونو کې د هغه ککړېدل او د بټو سره هم وایي چې تعلقات خنو او یو بل تبه موقع کتل یو بل تبه لکه هغه پښتو کې وایي چې یو بل تکندې کنستل دا به هم دا
بالکل آوازاغي دا مجبوري و زکه چې ایوم خان جو نو هغه خو ما خطه دوی چې اقتدار نو اقتدار هغه ول د داخله وزارت ورکو نو بس هغه دغه لپاره ډیر او هغه په مسلیک سو کول هغه په پارټي سو کول هغه خو صرف خپل هغه چې کوم د اقتدار خبره وا یا د حکمرانی خبره وا هغه سره تړلې و نو هغه سره ځکه بټو سره مرګري شو او بیا هم د بټو په وخت کې لوالم شروع شو او اوس پورې چې دین اوس لمنګ په دې ټول سالم پاکستان کې داسې ما څه کوم لیدل بغیر دی او کس دونه چې هغه د هغه نومیت کې په دې وجه باندې دانه چې یاره سیاسي ځکه نورم ډیر مشران شته دي چې هغه د هغه سیاسي نظر دی او د جمهوریت او یا د سیاست دا یو خلا ده دا یو د هغه ضرورت دی چې خپل سیاسي مخالفینو سره به سیاسي مخالفت ساتي ذاتي نه خود د قیوم خان سیاست تک منګو ګور دا په ذاتياتو باندې اډانو او هغه په ذاتياتو باندې او سبابر د بابړ غندې واقع دا نپاغه چې دا زما خیال دی چې د قومونو په تاریخ کې به داسې واقع نه چې په خپل خلکو باندې په ماشومانو باندې په زنانو باندې په بے خبر خلکو باندې چې ګولې او چلیږي هغه ټول شهیدان کلی شي ټپیان کلی شي او زخمیان کلی شي او اوس په ورته دام پته نه لګی دا چې په صحیح توګه باندې دغه شهیدانو خلق یاد جوبل خلق یاد ماشومانو کې دا سونو باغې باندې پروګرامونه مو شو باغې باندې هر څه اوسه پورې باغې نظمونه چې کم جوړ شوي دي خو صرف او صرف دا چې زمونږ بس قسمت دي دا چې څنګه رحمت شاه سائل وای کنه چې را موږ خپل قسمت په ویل سر را رسیدلې دي دا هغه څنګه نواخل تر اوسه پورې کله موږ ته یو لخ یو بریډ جوړیږي کله د بلټ بریډ جوړیږي کله د بلړ اخ او پښتانه دې ته لا اوسه پورې پرې نه خو دې شو چې را دې خپل سوچ کی یو څو روان کی یا یو خپل د خپل د جن د پاره یو لار تر تر جوړ کی لکه افغانستان مسلې ته تاسو وګورئ څنګه قالو شو دا دغه سي د افغانستان مسله چې د موجوده ده نو د پښتانه مشران را مخ کی چې دا مسله حل کی او نه به هر ملکونه یا د نن چې کوم قوتونه دی هغه پرې دي چیرې دي کینی یو جرګه مرکو کی یا سلام مسله کی او د خپل شخړې چې دی دا واري
بل خبرو پکې دا مو کو د دې بابړ د شمیر په باره کې ډاکټر سویل خان سره مې خبرې کې دي نو هغه راته وویل چې او ما معلومات کړي دي او د هغه ریکارډ چې کوم دی د نمونو هغه د چارسدی د پولیس سره وایشته په ریکارډ کې خو لاسرسي ورته شوې ده نه ده شوې په دې اړه مې بیا معلومات نه لري کې بل به دا مو وایو چې دوست محمد خان کاکا چې په خان بابا باندې مشهور بیا تیر مخلې دوه کاله مخکې ککله درې کاله مخکې ککله وشو چې هغه ترهګرو په دغه عمر هم زما خلې نوي کاله خوا وشاو کسومره وو دوه نوي کاله کسونه وو په هغه عمر کې او په هغه عمر کې هغه ووژل شو شهید کړل شو وشتل شو نو هغه موږ سره په ډیوه باندې ویلو چې کله تې موږ د دې بابړې په دې ورځ باندې پوښتنې کولې نو هغه راته وویل چې زما مشر ورور به ما ته وی او ما به لیکل دا نمونه وای د وو سو پورې موږ لیکلو بیا رانه پولیسو هغه کاغذ هغه چې کوم لیکلو یا رانه پولیسو واخیستل ما ته سونه یاد دي دا د هغه خپل البازو بلې بیا دا واجه وه چې داسې توره تیارې پې جوړه کړې وه چې مړی به یې په وایي چې سیندونو ته به ویشتل بیا به دا و چې هسپتالونو ته به حکم شوی چې کوم زخمیان درته راوړي مړی خو پرېږده چې زخمیان هغې ته به علاج نه کوئ هسپتالونو دغه حال شو چې هسپتالونو مریضان نه اخیستل بیا د ظلم د پاسه ظلم څه وشو هغه دا وشو چې په کوم کور کې به ګندې دا پته ولګېږي چې د پلانکي کور کې مړی دلته کې په دغه کسانو کې د دې کور تن چې دی هغه وژل شوی دی په بابړه کې نو هغه کور پسې به پولیس والا لاړل هغوی ته به یې وویل چې مړی خو به یې ورکاو نه ځکه چې مړی به اله ورکوي چې په ده باندې زموږ ګولۍ خرچه شوې ده او په ګولۍ باندې دومره پیسې راځي دومره پیسې به راکوئ نو د خلکو سره به پیسې نه وي بیا په ټوټل پې زما خیال دی چې څونه دغه لګولې وه زما نو سیر دي 25000 وه یا 350000 وه چې څومره وه څومره ګولۍ چې هغه شوې وې هغه نو دا غی پیسې په دغه مړو باندې نو خلکو بیا د مجبورۍ نه هم خپل مړی نشو ښکاره کولی دا نشو ویلی چېره زما ځکه پیسې ورسره نه وي او که په دومره ورځ دوه کې به هغې که ځمکه ور چاوه یا څه بل څه وخرڅولې هم په کې وخت لګېده. نو د دې او بله د هغې سره سره د هغې د کورونو بیا هغه کول که نه، د هغې د کورونو پایمالي کوله، د هغې د کورونو بې عزتي کوله، لوټلې ورته، سوځولې ورته، سوځولې ورته.
د بشری حقوقو چې کومه پایمالی ده یا بشری حقوق موږ دنیا کې یا په نړۍ کې یادیږي، د دې نه به د انساني تاریخ کې د ټولو نه غټه د
اواز مو ګلزار صاحب زما غږ درځي، اواز رانه غیب شو. ښه، نو پروفیسر صاحب ته به ورشو. پروفیسر صاحب، دغه واقعیات دي هم دي، دا هم په کار ده چې د دې زموږ د دې کورس زموږ د دې درس د دې برخه جوړه شي، ځکه دا خو یو تاریخ دی، په وینو لړلی تاریخ دی، خو دا د پښتنو تاریخ دی.
جی بالکل، دې معنی زه وایم چې آزادانه تحقیق خپل په کار دی، او تاسو د دې مړو شمیر چې وکړو نو دا وی چې دا مړي دومره وو که اووه سوه وو که شپږ سوه وو، دا هم زه کوو چې نورې ډزې ختمې شوې دي.
بالکل، دا بلکې بیا قیوم خان په خپله وینا کې د په دغې اسمبلۍ په حال کې ویلي وو چې دا خوش قسمت وو دا څومره چې پاتې شول، ځکه زموږ سره نور امونیشن ختم شوې، زموږ سره نورې ګولۍ ختمې شوې.
جی بالکل، دا هم نورې ګولۍ ختم شوې. بالکل جی، زه خو وایم چې دې معنی ښه آزادانه تحقیق پکار دی، د دې خو انویسټیګیشنز پکار دی چې یو حقیقت مخکې راشي. دا د پښتنو وینه دونه ارزانه خو نه ایږي،
تر نن پورې روانه ده. پښتون او پښتون عجیبه غوندې طبیعت تر دی پښتون، یعنی د بل په خبره باندې، د بارئیس سړی په خبره باندې په هغې باندې غوږ دي، هغې ته غوږ دي او په هغه باندې عمل کوي. خپل خلک چې ورته لګیا یي، سپین خلک ورته لګیا یي، هغه ورته توري. بدقسمتی ده. او زموږ سره ګلزار جلال صاحب یو ځل ملګری شوی دی، وخت ختم دی. ګلزار جلال صاحب، تاسو خبره نیمګړې پاتې شوه، خو ستړي مه شئ.
بس ما خو صرف دا خبره کوله چې یاره دا خو په کار خدا و چې موږ د خپل وطن آباد کړی وي، د خپل مشران اغون شوي وي، خو د دغه مشرانو دا کمزوري به موږ وایو چې هغوی خپلو کې دومره اختلاف پیدا کړو چې اوسه پورې دا قوم چې دی نو اوسه پورې ویل رانغې او دی اوسه پورې په لار نه شو.
نو را روانه ونۍ به که خیر وي سره بیا د دې ځنه خیر په مخ کې زو، او دغه تاریخ چې کوم دی دا به خپل اوریدونکو ته خایو. زه د ستاسو ډیره مننه کوم ګلزار جلال صاحب، او د پروفیسر نادیه بشیر صاحب ډیره مننه کوم. خوشاله شوم چې ستاسو سره د منګه پیژنګلو هم وشوه. وخت په وخت په خیر تاسو سره مونږ خبرې کوو که خیر وي، او ځکه چې د دې مضمون په حواله باندې او چونګ تاسو یو استاد یې، د پاکستان سټډیز یو ډیره متنازعه مسله جوړه شوې ده. نو ځکه چې ماشوم ته یو شان وویل شي، هغه چې رالوی شي نور کتابونه وګوري، د حالاتو واقعیاتو نه خبر شي، هغه بیخي په بله. نو دغه هم یو ټریجری ده. ډیره زیاته مننه کوم پروفیسر نادیه بشیر صاحب یو ځل بیا ستاسو، او د پروفیسر ګلزار جلال یوسفزي صاحب، او ګران اوریدونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم، ځکه چې تاسو اوری، تاسو پکې شوق لري په غور سره اوری. نو موږ کوشش دی چې ستاسو د خوخي خبرونه درته راوړو، او دا د پښتنو تاریخ چې کوم دی، د زموږ شریک تاریخ دی، د پښتنو د قام په حساب باندې. نو په کار دي چې موږ د دې هر اړخ وسیړو، که په دې کې تراخه اړخونه دي او تیاره اړخونه دي، او که رڼا اړخونه دي او خواږه اړخونه دي، دا ټول ځکه چې دا تاریخ شریک تاریخ دی او د دې نه انکار نشي کېدی. نو کوشش وکړو چې په تاریخي حوالو باندې ټیک خبرې خپرونې څېړنې تحقیق تاسو ته راوړو. ستاسو هم ډېره زیاته مننه. زموږ د خپرونې وخت دلته سر ته رسیږي. زه او زما همکاره نهید سهر ستاسو نه اجازه غواړم. شپه مو په خیر.